درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زه اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې ستاسو هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخا او سوکاله ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 3.15 په افغانستان کې اوریدلی شي. د معمول سره سم سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 12 طالب وسلوال وژل شوي چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي. د 209 هم شاهین قولي اردو وایي د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وژل شوي. او ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي معیاري او عصري بولي پرانیست. بشپړ خبرونه واورئ. دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 12 تنه وسلوال طالبان چې 15 یې قمندانان دي وژل شوي دي. دا میدان وردګو د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رډیو ته ویل چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې همدار 40 وسلوال ټپیان شوي هم دي.
دغه عملیات په جریان کې 12 نفر د دښمن وژل شوي، 40 نفر زخمیان دي. په دې کې د دښمن 15 نفر کلیدي کسان چې قمندانان وو هغه هم وژل شوي دي.
لا بل خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې افغان ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو ولایت په مرکزی برخه کې د هوایي عملیاتو په مرسته لږ تر لږه 21 وسلوال طالبان چې جوګپوري قمندانان هم پکې دي وشلي. ملي امنیت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال طالبان در روانو انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په مقصد د حملو د پلانولو د برابرولو په یو غونډه کې راټول شوي وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د 209 هم شاین کولی اردو وای چې د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وشل شوي. د 209 هم شاین کولی اردو ویان حنیف رضایی ازادي رډیو ته ویل چې جګړه پرون سهار وختي ورسته لاغه پایل شو چې طالبانو د سرحدي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د ویل له بده مرغه د سرحدي ځواکونو شپږ سرتیري وژل شول او څلور نور ټپیان دي. نوموړي وویل چې د مقابل لوري هم اووه کسان وژل شوي او یولس ټپیان لري. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا یو غړي امرالدین ولي ویلي چې په قلایزال ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د سرحدي ځواکونو 15 سرتیري وژل شوي. د ولایتي شورا بل غړي سید اسدالله ویلي چې په دې حمله کې د سرحدي ځواکونو 13 سرتیري هم ټپیان دي. خوشاین کولی اردو د ارقام ردوي. ولسمشر غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي وایي معیاري او عصري دی پرانیست. ښاغلي غنی د کابل پر شخور سیمه کې د دې مسلخ د پرانیستو پر مهال وویل دا مسلخ خلکو ته د دوامدار کاري فرصتونو پر رامنځته کولو سربیره په یو ځل د 1500 وزو او پسونو همداراز د 100 غویانو د حلالولو او پروسس ظرفیت لري. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد شوی مسلخ د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته رغول شوی دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی له درکه کېدل بوګنون کې پی خبرلې او امریکایي څېړونکو په دې اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. قاشقچی د اکتوبر په 2 وروسته لدی چې خپل ترکی نامزاد سره د واده د اړتیا وړ اسناد ترلاسه کول لپاره په استانبول کې د سعودي کنسولګری ته نوت بیان دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیې په اړه ډېره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي څېړونکي له ترکیه او سعودي مامورینو سره په دې اړه په تحقیقاتو کې مرسته کوي. ریاض د ترکی چارواکو هغه ادعا رد کړې چې وایي قاشقچی په کنسولګری کې دننه وژل شوی. وایي قاشقچی کنسولګری ته ننوتلو لنډه شېبه وروسته له هغې ودانۍ وتلې. ترکیه له سعودي چارواکو غوښتي چې د کنسولګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وایي هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کوي او غیر فعال وي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو لخوا پلان شوی انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید نه کړي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورټول کر تیر ورځ ازادي رادیو امریکا غږ له ګډې ټلویزیوني شبکې کرنټ ټایم سره په مرکه کې وویل موږ له روسیې غواړو د دې انتخاباتو ته اجازه ورنه کړي. وروسته لدی چې د اوکراین د ختیځ بلتون پالو مشر الکساندر زخارچینکو د دونیتس خار په یو کافي کې ووژل شو. بلتون پالو شمنه وکړه چې د سیمې د پارلمان او نوی مشر د غوره کولو په مقصد به انتخابات کوي. ولکر ویل د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې مشروع موسسې نشته او هغه ادارې وسلوالې ډلې چې فعالیت کوي د روسیې په مرسته جوړ شي. دا اورتودوکس کلیساګانو نړیوال ټولنې منلی چې د اوکراین د اورتودوکس کلیسا خپلواکي په رسمیت وپیژني. په هغه غونډه کې چې د نړۍ د شاوخوا 300 میلیونه اورتودوکس عیسویانو د مشر لومړی بارتولومیا په مشرۍ په استنبول کې جوړه شوې وه، پرېکړه وشوه چې د کیف اورتودوکس کلیسا ته د خپلواکي ورکړل شي. دا حکم چې د اوکراین کلیسا ته د روسیې د کلیسا له مدار څخه د وتلو رسمي اجازه تضمینوي، په داسې حال کې ورکول کیږي چې د اورتودوکس عیسویانو په کلیسا کې ژور اختلاف راغلی. د اوکراین ولسمشر د قسطنطینیې د اورتودوکس کلیسا د قسطنطینیې د اورتودوکس کلیسا د ټولنې د اقدام هرکلی کړی، خو د مسکو کلیسا دا پریکړه یوه فاجعه بللې ده. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو ویل دا هغه څه چې موږ له ډېر وخت راهیسې ورته سترګه په لاره وو. د روسیې د اورتودوکس کلیسا ویان پرون په یو ټلویزیون مرکه کې ویل چې د قسطنطینیې مرکز د خپل ځان او ټولې نړۍ د اورتودوکس عیسویانو په اړه یوه ناوړه پریکړه وکړه. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. وابوري چې افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. په شانګهای سازمان کې د خغلی عبدالله په ګډون د سیاسي چارو له کارپو سبحان مصباح سره زموږ همکار مرکه کړې ده. مرکه هم دراورو. په کابل کې پرون په یو غونډه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په انتخاباتو، سولې او ځینو نورو مسلو څرګندونې کړې دي. د دې غونډې حال هم درکو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم در واورو. په سیمه او نړۍ کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرکه کېدو مشکوکه پیښه بوږنوونکې بللې. د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. عبدالله پرون د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته ورسید. ښاغلی عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې له پیلېدو مخکې پرون د تاجکستان له ولسمشر، د قرغیزستان له صدراعظم او د هند بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې دراوړو.
تاجکستان نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د اولسمې غونډې کوربه دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پنجشنبه په ورځ د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ته ورسید. ښاغلی عبدالله دوشنبه ته له رسېدو وروسته لومړی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. اجرایی رئیس له دې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر رحمان پر ګڼو مسایلو او له هغې ډلې د کابل او دوشنبه ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړې. دا سفر یو بل فرصت و څو د دواړو هیوادونو د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړو. ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان امن د تاجکستان امن ګڼي. موږ د ګډو ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د امنیتي همکاریو او په اقتصادي، تعلیمي او فرهنګي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د فرصتونو او امکاناتو په اړه هر اړخیزې خبرې درلودې. د قرغیزستان صدر اعظم محمد قلی ابوالقازیوف د حکومت له اجرایی رئیس ښاغلي عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل افراطي فعالیتونه، تروریزم او د مخدرو موادو قاچاق د دواړو هیوادونو د ګټو پر ضد ګډ ګواښونه دي. ابوالقازیوف زیاته کړه چې هیواد د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې، د مخدرو موادو د قاچاق او د افراطي فعالیتونو پر وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره همکارۍ ته چمتو دی. اجرایی ریاست وایي چې ښاغلی عبدالله د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. اجرایی ریاست په یو بیان کې وایي میرمن سوراج له افغانستان سره د هند د اقتصادي همکاریو د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې هیواد یې د تروریزم پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره په څنګ کې ولاړ دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي ښاغلی عبدالله بنن د شانګهای د همکارۍ د سازمان په اولسمه غونډه کې په خپله وینا کې د تروریزم او مخدرو موادو د قاچاق پر ضد د ګډې مبارزې، د سیمه ییزې همکارۍ او د سوکالۍ لپاره د سولې او ثبات د ارتیا او د سیمایز اتصال پر اهمیت خبرې وکړي. د شنګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا په امنیتی، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د څو اړخیزو همکاریو د پراختیا په مقصد رامنځته شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان هیئت باید د شنګهای په ناسته کې د افغانستان اوسنی تصویر په رښتینی بڼه وړاندې کړي. له دې ډلې سبحان مصباح زموږ همکار یوسف خان زدران سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې په همدې سازمان کې افغان پلاوی باید نړیوالو ته کوم پیغام وړاندې کړي. ښاغلی مصباح وایي
په شنګهای په غونډه کې د افغاني پلاوی د ګډون لپاره تر ټولو مهمه مسایل د افغانستان لپاره د منګ د امنیت بحث ده، ځکه هر څه یې را خراب کړي دي. یعنی له د اجرایي رئیس نه د منګ هیله داده او په دې باور لرو په دې موضوع باندې به بحث کوي. د دې تر څنګه په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د تدویر په درشل کې یو په دې حکله به هم نړیوالو ته په شانګهای غونډو کم ګډون کوونکي چې دي دوی ته به اطمینان ورکوي چې انتخابات به د جرګې ولسوالۍ شورا لپاره په وخت او منظمه توګه مخته ځي، ځکه دا د موږ نړیوال اعتبار پورته. او د دې څنګ هغه اقتصادي پرمختګونه چې په ملي هدف په حکومت کې شوي دي، چې هغه د ابریشم موضوع ده، هغه چابهار موضوع ده، هغه دغه دهلی هوایی لیزونه چې کوم تغییرات راغلي دي د افغانستان په اقتصادي ډګر کې باندې به بحث کوي.
بله مسباسب، بل شکه دغه موضوعات ته دي چې نړیواله ټولنه هم غواړي چې د افغان لوري څخه واوري، ځکه اوس افغانستان د دوی لپاره هم په یو نه یو ډول باندې مهم شوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب موضوع تل مطرح شوی ده، اما ویل کېږي چې پاملرنه ورته نه ده شوی. فکر کوي دا به یو ځل بیا د بحث وړ موضوع وي.
زه فکر کوم چې شانګهای هیوادونه تل غواړي چې افغانستان غړی شي، ولې د منګه کو نه ستونزې د داخلي کوم مشکلات چې موږ لرو اداي عامل کیږي. د فساد شتون، قانون نه حاکمیت، حکومتداري یو عمده عامل. نو هغه د شانګهای هیوادونه وزیرین لري، هغوی دا وضعیت څاري او د دې په اساس بیا غړیتوب ورکړي. نو فکر کوم چې د غړیتوب لپاره به ستونزې لا هم اوسي.
نو دا معنی چې داخلي ستونزې د دې سبب ګرځي چلته بشپړ غړیتوب مونږ تر وانه خستل شو. بل موضوع مسباسب چې اجرایه ریاست ویاند ازادي راډیو ته ویلي دا چې اجرایه رئیس به د دغې ناستې تر څنګ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، د بهرنیو چارو وزیرانو، د دغو سره به هم جدا جدا کاته ولري، او دا د سیمې یو مهم هیوادونه دي. په داسې حال کې چې په سیمه کې بیلابیل نظرونه موجود دي، وخت نا وخت په یوه نوی هیواد د ډلو ټپلو همدارنګه د مخالفینو د ملاتړ تورونه لګیږي، افغانستان ته څه ښایي چې څه ډول هغه صفایي ورکړي، بل په خاص ډول روسیې ته، ازبکستان ته، تاجکستان ته چې هغه ګاونډي هیوادونه دي؟
ګوري، تر ټولو مهمه د ډاکټر صاحب عبدالله لپاره دا ده هغه ډلې ته پلی چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي او هغه هیوادونه نو د دوی مشرانو ته لازمه صاحب عبدالله لخوانه په دې حکله بحث وشي، ترڅو دغه ډلې سفلې را ونه لیږل شي. ځکه موږ او تاسو سبا شاهدان یاستو چې د مختلفو هیوادونو ته چې د پاکستان له هیواده، د مرکزي میانه آسیا له خوانه او د ځینو نورو هیوادونو له خوانه موږ ډېر زیات کاغذ دلته جنګونه کوي په افغانستان کې. د دوی د مخنیوي لپاره لازمه ده چې په جدي طور د ډاکټر صاحب عبدالله له خوانه په دې جلساتو کې بحث وشي.
دوستانو مرکه مو واوریده له سبحان مصباح سره، او په دې غږیده چې په شانګهای کې باید افغان هیئت چې د عبدالله په مشرۍ ګډون کوي په کومو مسلو له سیمې هیوادونو مشرانو سره خبرې وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او دوستانو اوس برا شو دی ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفیولا ستنګزی ورته کتنه کړي.
اکانومیک ټایمز روسپانی لیکلی نه څلوېښت فیصده امریکایان وایي چې امریکا متحده ایالتونه په افغانستان کې تر ډیره ناکامه شوی دی. د روسپانی په لیکنه دا په واشنگتن کې د پیو په نوم د یو څیړندوی مرکز د سروې نتیجه ده. دا سروې ښیي له هغو کسانو سره چې مرکې ورسره شوي 15% په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې بریالۍ ده. اکانومیک ټایمز روسپانه د پیو څیړندوی مرکز په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه په 2014 او 2015 کلونو کې تر ډیره پورې نظریات منفي وو. په 2019 او 2020 کلونو کې دا پوښتنه مطرح وه چې آیا امریکا به خپلو اهدافو ته ورسیږي. د اکانومیک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې وړاندې راغلي چې هغه وخت د اکثرو خلکو ځواب دا و چې هو، امریکا به بریالی شي. ورځپاڼه لیکي نن ورځ کم شمېر امریکایان په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یوه سمه پرېکړه وه. په مقاله کې راغلي چې هم جمهوري غوښتونکي او هم ډیموکراتان له دې نظره اوس کم ملاتړ کوي. د پیو څیړندوی مرکز په حواله پخوا به جمهوري غوښتونکي د ډیموکراتانو په نسبت په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پرېکړې ملاتړ کاوه. آیا امریکا متحده ایالاتونه د عراق او افغانستان جګړه هیروي؟ دا د باسن ګلوب خبرونه دی یو مطلب عنوان دی. په مطلب کې راغلی چې امریکا ولس کال مخکې افغانستان ته لاړه او دغه هیواد د بیا رغونې په چارو کې 1.6 میلیارد ډالر مصرف کړل. خو د خبرونې په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار دغه پیسو د ډیری برخې د چور او تالان کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. وړاندې لولو زیات اندازه پیسې چې د افغانستان بیا رغونې ته بیل شوې وي تر ډیره د جګړې د لمن د پراخېدو د فساد زیاتوالي او له ترهګرو د ملاتړ په غښتلي کولو لګېدلې. د باسن ګلوب په لیکنه د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي مشرانو د افغانستان او عراق د جګړو په اړه چوپتیا غوره کړې ده. باسن ګلوب لیکي جنرال جان نیکلسن چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو مشر وو په تیرو 6 میاشتو کې یو وار هم د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره نه و لیدلې. د خبرونه په لیکنه افغانستان او عراق په بې ثباته حالت کې پاتې دي. افغان حکومت په ډیرو سیمو کې په سختو جګړو بوخت دی. باسن ګلوب په پای کې لیکي لکونه ملکیان وژل شوي او میلیونونه نور د دغو جګړو له امله بې ځایه شوي دي.
په کابل کې د مایسم یا د ملي یووالي د ستر مجموعي په نوم سیاسي خوځښت خپل موجودیت اعلان کړ. حزب اسلامي، مهاجر ملي، افغان ملت او ځینو نورو ګوندونو استازي او سیاسي زیرې په دغه مجموعه کې سره یوځای شوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي مایسم به په هیواد کې د مهمو پریکړو د مرجع تشه ډکه کړي. محمد حدیث پردي سی په اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د سیاسي خوځښتونو درامېسته کېدو په دوام د پنځشنبه په ورځ د ملي اووالي د ستر مجموعي په نوم خوځښت خپل موجودیت اعلان کړ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې دغه مجموعي له بنسټګرو څخه دی وایي یا د مجموعه به د جګړې د پای ته رسیدو د سولې لپاره د یوې بې طرفه شورا د جوړېدو د موقت حکومت درامېسته کېدو او یو منتخب حکومت ته د وخت په لیکت خپل مهم رول ولوبوي.
هدف یې فقط دا ده چې دا اغیزمن شخصیتونه راټول شي. موږ د تصمیم یو مختدر مرجع له خلا او تش سره مخامخ پارلمان مو د مرجع نه ده. د وحدت ملي حکومت کابینه د مرجع نه ده. موږ دا سه مرجع نه لرو چې د ملت اکثریت دغه تشاور لري او پریکړې دی غوله حمایت نه برخمن دي.
په ورته وخت کې خاغلی حکمتیار په حکومت د راتلونکو انتخاباتو د ناسم مدیریت لکبل هم جدي انتقادونه وکړل او بیمانه لوبې وبلله. د مایسم په نامه سیاسي مجموعه په داسې حال کې خپل موجودیت اعلانوي چې تر دې وړاندې ځینو نورو سیاسي جریانونو هم خپل موجودیت اعلان کړی. خو د چارو کتونکو بیا وایي ډیری دغه سیاسي جریانونه د انتخاباتو پر نږدې کېدو ځکه د موجودیت اعلان کوي چې شخصي ګټې خوندي شي. د افغانستان د ژغورنې ائتلاف، د افغانستان لوی ملي ائتلاف او ځینې نور سیاسي جریانونو په روسیو کې د رامنځته کېدو دو فعالیت اعلان کړي. کڅه میادو ائتلافونو سیاسي جریانونو در مېسته کېدو هدف له کرکټ څخه د افغانستان وتل او د ملي ګټو خوندیتوب په ګوته کوي. خو باور دا دی چې دغه ائتلافونه تر ملي ګټو خپلو ګټو ته ډیره ترجیح ورکوي. لدی ټولو سره سره د مهاجر ملي ګوند مشر سید حامد ګیلانی بیا وایي په یو ټغر د غیزمنو شخصیتونو له راټولېدو پرته په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدل ممکن نه دي.
اون چې کې در رمخ داریم ان شاء الله من حیث فرد و من حیث یک مجموعه کوشش خواهی کردیم که در این ابتکار بزرگ سهیم بمانیم و تمام صفوف مطرح را و صاحب اثر را که میشناسیم در یک محور بزرگ برای نجات کشور بسیج بکنیم تا خدا سر ما رحم کنه.
دای وی هر څه چې مو په واس کې وی موږ به د خصمنو شخصیتونو او جریانونو د یوځا کې دوه او په یو محور دراټولې دوه په برخه کې وکړو ترڅو افغانستان له وسنی کړکېڅ څخه وژغورو. په ورته وخت کې د افغان ملت ګوند مشر سنګل شهزاد بیا د یادې مجموعې د اعلانېدو په غونډه کې ویل چې که سیاسي شخصیتونه او جریانونه له ځنډ پرته د جګړې د پای ته رسېدو لپاره لاس په کار نه شي، حالات به تر دې هم ترینګلی شي.
دوستانو، په کابل کې مو د یو سیاسي مجمع د جوړېدو په اړه ریپورت واورېدل. زموږ له ازادۍ راډیو نه اوري د تبلیغیانو ترمنځ د شخړې به مکله نه وي اورېدلې. دوی ډېر کله آرام او بې جنجاله خلک معلومیږي، خو په خوست کې د تبلیغیانو دوه ډلې سره په جنجال اوښتي. دا چې ولې، له خوست څخه نجیب الله خیل پرې ریپورټ راکړي.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د تبلیغي اجتماع په مخالفت کې هغه شمېر تبلیغیانو چې په دیني تبلیغ کې د پاکستان د رایونې د مشرانو په ترتیب فعالیت لري، د خوست ګردیز عمومي سړک تړلی او ګاډو ته یې تر ماښامه ورباندې د تګ او راتګ اجازه نه ورکوله. په خوست کې تبلیغیان له نږدې دو کلونو راهیسې په دوو ډلو ویشل شوي. یوه ډله د پاکستان د رایونې مرکز او یوه بله ډله د افغانستان د جلال آباد د تبلیغي مرکز په لارښوونه او ترتیب تبلیغي فعالیتونه کوي. د پاکستان ترتیب تړیل تبلیغیان وایي چې ځایي ادارې او نورو مشایخو پریکړه کړې چې سږ کال به په خوست کې تبلیغي اجتماع نه کوي، خو د افغانستان د ترتیب والا تبلیغیان وایي چې دا خپل هیواد دی او د دې هیواد د نورو وګړو په شان دوی هم حق لري چې اجتماع جوړ کړي. د جلال آباد د تبلیغي مرکز یو تن مشر عبدالله وایي،
زمونږ عرضدار چې زمونږ اجتماع چې ګمز من قانوني حق دی، په دې کې مونږ مونږ کو اجتماع ته وایي خلک مانده د راجمه کو حاضر ته کو ګوره 200 جلسې نن کیږي پارلمان د پاره ار سړی حق لري کینې زه تبلیغی جلسې حق نه لرم چې نه حکومت اومده مانه کینی قماندانی دې مانه کینی استخبارات دې مانه کینی چې زما عبادت نشي کولای د افغانیت افغانانو سپورټ نشي کولای افغانان دې نه تنګي شورو موږ بهر ولایت کې افغانان مراکز لرو د جلال آباد مرکز ماته هدي خپل جماعتونو موږ راځم کو جلال آباد کې په عمل کې تقسیمو د جماعتونو راځم کوي پنجاب ته لیږي.
د ګلداد شاه په نوم یو بل خوستای تبلیغي وای
چې کله افغانستان آزاد شو موږ دلته تبلیغي کور شروع کړو په ولایتو وګرځیدو او موږ مرکزونه جوړ کړو. موږ نو الحمدلله اجتماع ګونه شروع کړې. موږ بچا سره په پټي دوانه دو موږ به د دین کور بیا کو اسار په ورکول به کو چې څوک وایي کڅو پرې وایي.
بل خو هغه تبلیغیان چې د پاکستان د رایمن مرکز په ترتیب فعالیت لري وایي چې دوی په خوست کې د اجتماع جوړېدو ته اجازه نه ورکوي. د محمد سلطان په نوم یو تبلیغي امیر وایي،
موږ چې اجتماع ته کته اجازه نه ورکو کته پک وشتک پوښو که اره پوښ چې وس مو وشو زګا چې ګیز مو لوس پوي چوا ک بیا دار شخصي کوم پرستای کی وکای چې ماوین صاحب یې کی یې ولی صاحب کی یار بو بندو تبلیغ بوب سکو علما به پر جمع کو چې دای پردې لوند وکای چې میک ته پاته شتا چې دا خنپیو نه دی.
د رسول بادشاہ په نوم یو بل تبلیغي اموي چې زئی ادارې دوی ته وغږ نه دی نیولای.
خالی د 15 ملټه سړک بان کړو دغه مو میلیارې بان کړه دې حکومت اجازه تیر کړو د غی علما په پیسلانه او به تیر کړی د حجاو کا په پیسلانه تیر کړی میک پر یو سیګنوري د پر یو د 15 ملټه کو ورې د مرکز وي تخلص کړ شوی تخلص کړ.
بل دوی ته د خوښ خاروسیدون کې د سړکونو او لارو باندې دل خکار نه بولیا وای او مخالفت باید تکلیف ور نکړل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ولسمشر ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقشي د لادره کېدو مشکوکه پیښه بوګنوونکي بللې. ویلي دي چې امریکایي څیړونکي د دې قضیې په اړه تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرکه کېدو مشکوکه پیخه بګنون کې بللې او ویلي دي چې امریکایي څیړونکي د دې قضیه په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. قاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه ورسته لدی چې لخپل ترکی انجل سره د واده لپاره د اړتیا وړ اسناد او د ترلاسه کولو په مقصد په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت، تر دې دمه بیا نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیه په اړه ډیره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي څیړونکي له ترکی او سعودي مامورینو سره د تحقیقاتو په برخه کې مرسته کوي.
We're looking at very strongly. We'll be having a report out soon. We're working with Turkey.
موږ د قضیه ته په ډیر جدیت سره ګورو او په اړه به ډیر ژر خپل راپور برابر کړو. موږ له ترکیه او سعودي عربستان سره په ګډه کار کوو. هغه څه چې پیښ شول بګنون کې و. ریاض د ترکی چارواکو هغه ادعاوی ردوي چې وای قاشقچی په قونسلګری کې دننه وژل شوی او وای چې قاشقچی قونسلګری ته لننه وته لنډه شی بورسته له غزا یو تلایو. ترکیه له سعودي چارواکو غوښتي دي چې د قنصلګرۍ د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وایي چې په هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کاوه او غیر فعال وي. د راپورونو له مخې ترکی چارواکو اوس اجازه ترلاسه کړې ده چې د سعودي قنصلګری وپلټي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. دا دوه سوانه هم شاهین خولي وردوی د کندوز ولایت په قلیزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ پنخته کې شپږ سرتیری او وطن طالبان وژل شوي دي. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس وسلوال طالبان چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي وژل شوي. ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ پرانیست چې چارواکي وایي معیاري او عصري دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی لا درک کېدل بوګنونکي پیښه بللې او وایي امریکایي څېړونکي به په دې اړه تحقیقاتو کې له ترکیې سره مرسته وکړي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو لخوا پلان شوي انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تاییدی نه کړي. او د ارتودوکس کلیساګانو نړیوالې ټولنې منلې ده چې د اوکراین د ارتودوکس کلیسا خپلواکي په رسمیت پیژني. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ومومئ، پیدا یې کړئ او ویل ولئ. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا زموږ نیم ساعته خبری مجله وه. دا دې نیم ساعته خبری مجلې پای ته رسیدلی یو. مخکې له دې نه چې زما بل همکار آرش همایون راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
دا ژوند رنگونه
روبینا همدرد د افغان خزو د شبکې غړي کو وی چې د افغان خزو شبکې څو کال کې چې فعالیت کوي.
د زیاتمن نه د افغان خزو شبکې خدانه نه دوه مشت کال په خو د پاکستان په پیښور کې کله چې د افغانستان د نه خوال لواجنه ټول خلق ماجر شوی او فعال خزو یې بنسټ کې خود او په 2000 کال کې بیا زیدیس کال کابل ته راغله او فعالیت شروع کړ. چې اوس د خدای په فضل او کومک د هیواد په اتو زونونو کې چې د کابل په شمول دی دفترونه لرو او په نورو ولایتونو کې هم انفرادي غړي زموږ شته او فعال دي چې ضرورت چې هغوی نه مرسته غواړو. خلاصه په ټولو ولایتونو کې اوس فعالیت لرو.
ډیری فعالیتونه مو په کومه برخه کې دي او هغه ښځې چې زیانمنې شوي وي یا قرباني وي د هغوی لپاره ستاسې کار څنګه دی؟
موږ خو یوه ښځه کو چېرته د تاوتریخوالي له وجې قرباني کېږي هغه قضیې ته هم رسیدګي کړو. او نور تاسو چې کومو برخو کې څه فعالیتونه کړو؟ اصلا د افغان ښځو شبکه چې دا ډېر لوی کارو کې ښځو دپاره مصروفه ده. مثلا د رهبرۍ په سطحه د دوی شمولیت او سیاسي ګډون، همدارنګه د سولې او امنیت په برخه کې د ښځو ګډون او فعاله ګډونې، او د ښځو ټولنیز مسؤلیت او قانوني او حقوقي مسؤلیت. دغه درې زموږ ستراتیژیک اولویتونه هم دي یا لومړیتوبونه دي چې موږ د دې په اساس د تخیې همکاري عدالت غوښتنه کوو. نن صحیح ده چې موږ په انفرادي توګه قضیو ته هم رسیدګي کړو، خو د دې تر څنګ لویو کارونو کې هم غواړو چې ښځې په رهبرۍ کې شمولي اوسي تر څو د پاس ځای نه هر څه سم شي. ښځې په څارنوالۍ او قضاو کې وي چې موږ دا کار چې کړی لاسته راوړنې لرو او لیدلې مو دي چې دا ډېر اغېزمن فعالیتونه وو.
خپله د ښځو دغه شبکه چې د دې مالي ملاتړي څوک دي؟ تاسو سره څوک مرسته کوي؟
هغه خو چې زموږ مالي ملاتړي څوک دي دا ډېره مربوط کېږي زموږ پروګرام برخې پورې. خو په ټوله کې ویلی شو چې زموږ مالي ملاتړي بهرنۍ ټولنې دي، سفارتونه ده.
کومې انجوګانې چې تاسو سره ساب دي؟ یو سل دېرش انجوګانې چې د ښځو دي، دا څنګه تاسو پرې نظارت لرئ که نه؟
والله موږ دا حق نه لرو چې هغوی په دننه یو کارونو کې موږ لاسوهنه وکړو، یا مثلا پوښتنې وکړو، یا دا یعنی کوم مسؤلیتونه چې هغو ته راجع کېږي، کوم چې موږ ته راجع کېږي، هغه متفاوت دي نسبت دې ته چې موږ وایو چې نظارت قرباندې ولرو یا نه. نه نظارت پکې نه دی، مګر هغوی شبکه حمایت کوي، موږ هغوی حمایت کوو او دغه دی بیا کومه پوښتنه میارونه تاسو سره شریکولی شو.
ډېره مننه.
هیله کوم ستاسو نه.